یو صحابی رسول و حضرت عمر بن عاص دا غو دا مرگ وقت و او دا غو زوی هغولا تسلی ور کولا چیا زما خوگ بابا جانا ولی تا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مرگرتستیا نو کری ولی تاسو له هغو خوش خبری نده در کری نو هغه داسې غمگین و هغوی چی دا طولو نا دا فضیلت زادی راه چی مونگ تیاره و یعنی دلاری سامان نو هغه دا دی خبری گواهی ده چې د الله نه سوا څوک معبود نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. زه په درې حالاتو کې پاتې شوی یم. ما خپل ځان په دې حالت کې لیدلی دی چې زما د الله د رسول سره سخت بغض و ډېره دښمني مې وه. د هغو نه زیات بد ماته څوک ښکارېدل نه او زما د ټولو نه خوښه دا خبره وه چې کچری ماته موقع میلاو شوې نو زه به هغه قتل کړم. کچری زه په دغه حالاتو کې مړ شوی وی نو زه به دوزخي وم او بیا الله تعالی زما په زړه کې د اسلام خیال واچوه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شم او ما ورته وی چې ما ته خپل ښی لاس را وړاندې کړی چې زه پرې بیعت وکړم او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم را ته خپل ښی لاس را وړاندې کړو ما خپل لاس واپس لرې کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای عمر په تا باندې څه وشول؟ ما ورته وویل چې زه یو شرط غواړم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستاسو شرط دی. ما ورته وی چې زما زاړه ګناهونه وبخلی شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ولی تا ته پته نشته چې بنده اسلام قبول کړي نو دغه ټول زاړه ګناهونه ختم شي او دغه شان د هجرت کولو سره هم ټول ګناهونه اوریږي او حج ټول زاړه ګناهونه معاف کړي. او د دې نه پس بیا زما داسې حالت و چې ماته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات محبوب بیا بل څوک ښکارېدو نه او نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات زما په نظر کې صاحب جلال و څوک او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شان او جلال په وجه ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چرته هم د زړه د مړېدو په نظر نه وکتلی. کچری ماته وویلی شي چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلیه مبارک بیان کړم نو زه نشم کولی ځکه چې ما ورته چرته هم د ډک نظر سره نه وکتلی. کچرې زه په دې حالت کې مړ شوی وم نو زه امید کوم چې زه به د جنت والو نه وم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو او زموږ طرف ته حکومتونه راغلل اختیار راغی او زه نه پوهیږم چې په هغې کې زما څه حال و. چې زه مړ شم نو زما په جنازه باندې نوهمه کوه او ما ور وړه لکه په هغه زمانه کې چې به خلکو ورونه وړل. په ما باندې ډېره خاوره واچوه او د ډېر وخته پورې زما په قبر باندې ودرېږه لکه په څومره وخت کې چې بنده یو اوښ ذبح کړي او د هغې غوښه تقسیمه شي چې زه ستا نه انس حاصل کړم ځکه چې د خپل رب رالېږلې شوي فرشتو له به زه څه جواب ورکوم. یعنی منکر او نکیر چې زما نه سوال کوي نو زه به د هغې څه جواب ورکوم. دا د مسلم روایت دی. نو ګورئ چې د هغوی څنګه فکرونه وو. د هغوی پریشانۍ د څه خبرې وې؟ من عمل سیئه فلا یجزا الا مثلها. چا چې عمل وکړو بد نو هغو ته به د هغې په مثل بدله میلاویږي. بنده مؤمن وایي چې کله څوک څه بدي وکړي نو د الله د رحم سره به د هغو هغه مره سزا وي. ومن عمل صالحا من ذكر او انثى او چا چې عمل وکړو نیک هغه سړی وي او که ښځه وي. ګورئ دلته ښځه او سړو ته یو شان اجر میلاویږي. کچرې په اجر کې کمی وي د ښځو نو بیا به هغوی شکایت کولی شو. نو وفرمایلی شو چې څوک عمل وکړي نیک هغه سړی وي او که هغه ښځه وي. ومؤمن او که هغه مؤمن وي. فأولئك يدخلون الجنة نهغب في جنت كي داخليكي يرزقون فيها بغير حساب او هل تپ به حساب رزق ملاويگي نو دا الله تعالى سمر غټ رحمت دي چې د بدای بدله به هاغه مروي چې سمر بدی کړی وي لیکن د نیکي بدله به حساب وي کچري هغه ایمان والوي. په جنت کې به حساب رزق دی او به حساب بدله ده. کو د نیکي خیال هم بنده لراشی نو پاغی هم اجر دی او کو ای کری نو لس چند ثواب دی او د بدلی کو سوچ وکړي نو پاغی سزا نشته او کو بنده ای وکړي نو یوه بدی به ملاویږي او بیا هم کو سوک برباد شي نو دا داغو بد قسمتی ده. نیکی دومره ملټی پلای کیږي او بیا کو بدای زیات شي نو خپل ځان ملامت کول پکار دی. ويا قوم مالي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار. اي زما قوم سو خبر ده چې تاسو نجات طرف ته بلم او تاسو ما ور طرف ته بلی. زه تاسو د الله لاري طرف ته راغړم او تاسو ما ور طرف ته راغړی. شرک طرف ته د فرعون لاري طرف ته. زه یوازې يم او تاسو ټول راغړم او تاسو ټول ما ور طرف ته راغړی. تدعونني لأكفر بالله. تاسو ما دې طرف ته راغړی چې زه د الله سره کفر وکړم. وأشرك به ما ليس لي به علم. او زه د هغو سره هغه شریک کړم چې د هغې ما ته سو علم نشته، د هغې سو سند نشته، د هغې د سره سو دلیل نشته چې د الله څوک شریک شته. بیا هم تاسو ما شرک طرف ته رابلی. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. او زه تاسو الله تعالی طرف ته رابلم ځکه چې هغه العزیز دی، ډیر زبردست دی، غالب دی، او الغفار دی، بخنی والا دی. او په تبلیغ کې دا دوه نقطې ډیرې اهم دي، یو د شرک تردید، شرک رد کول، او یو الله طرف ته بلل. دا د تبلیغ مرکزی نقطه ده چې کله هم تاسو چاته تبلیغ کوئ د اخوا دیخوا خبرو ضرورت نشته، خو دا خبره ضرور پکار ده. او ګورې بنده مؤمن دا اوې چې زه تاسو الله طرف ته رابلم. او د نن ورځو خلک چې د دین کار کوي نو هغوی خلک د ځان سره یو ځای کوي، د ځان سره یې کنیکټ کوي او وایي چې مونږ به تاسو الله طرف ته ورسوو، زمونږ پوجا کوئ، په خپله پیران جوړ شي او کینی او ځان ورته رسېدلی خلک ښکاري. لیکن رښتینی داعی دین خلک د الله سره کنیکټ کوي، ډایرکټ الله سبحانه وتعالی نه غواړي. زما سره مه کنیکټ کیږئ. خلق پل غلامان ندی جوړول، بلکې هغې د الله تعالی غلامان جوړول دي. لا جرم انما تدعوننی الیه. هیڅ شک نشته چې تاسو ما بلې هغې طرف ته. لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره. تاسو چې ما چا طرف ته راغواړئ که نه، نو هغه خلکو به نور طرف ته پوجه کوله. او دا شان هغه یو قسم له فرعون خپل خدای جوړ کړی وو، دا غو د پاره خو هیڅ غوښتنه یا بلن نشته، نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. د دعوتن نه دلته مراد دی آواز ورکول، غوښتل یا دعا کول، یعنی نه په دنیا کې او نه په آخرت کې دا غو سو حق کیږي چې هغه طرف ته دعوت ورکړي شي. یوی دا مطلب دی. او که د دې نه د داوا مطلب واخیستی شي، د دې مطلب شو چې خلکو هغه په زبردستۍ باندې خدای جوړ کړو، ګنې هغو خو دا دعوا نه ده کړې چې مونږ خدای یو، نه په دنیا کې کړې ده او نه په آخرت کې چې مونږ خدای یو. او د دې درېمه معنی ده د آواز ورکولو په معنی کې. نو نه هغې طرف ته آواز ورکول په دنیا کې فایده ورکوي او نه په آخرت کې. وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ. او بشک زمون واپسی الله تعالی طرف ته ده. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. د مسرفین خبره څومره ځله راغلی ده چې څوک هم د حد نه اوزي، چې څوک زیاتې وکړي نو هغوی د اصحاب النار نه دي. نو واپسی ستاسو الله تعالی طرف ته ده، څوک چې تاسو بلی، او یا چا طرف ته چې تاسو ما بلی ما راغواړی، هغه خو ځای کېدو والله خبره ده. د هغوی خو د سره سو دلیل نشته چې د چا طرف ته تلل دي، نو هغه بلل پکار دي. او بیا دا اخري خبره بندای مؤمن کړي وه. فستذکرون ما اقول لکم. پس ډیر زر به تاسو یاد کړئ دا سو چې زه وایم تاسو ته. دا خبره انسان هغه وخت کوي چې کله هغه پوه شي چې اوس ما ټولې خبرې وکړي او سو خبره پاتې نشوه، او اخري خبره داده چې څوک په زبردستۍ باندې په چا باندې ایمان نشي راوړی. میندې څومره ځله اولاد ته وایي چې تاسو به یادوئ د مور د نصیحت خبره، ځکه چې کله مور اولاد ته یوه خبره وکړي نو هغه بچی نه کوي، او چې کله هغه ستړي شي او بېوسه شي نو بیا هغه وایي چې ګوره نن ستا سره زما د خبرې سو قدر نشته، خو سبا له به تو پیمانه یې. نو دغه شان هغه هم دغه وایي چې تاسو به یاد ساتئ دا سو چې زه تاسو ته وایم. وأفوض أمري إلى الله. او زه خپله معامله الله تعالی ته سپارم. اوس خلق د بنده مؤمن هم خلاف شوی وو، هغه ته پته ولګېده چې اوس خلق په ما پورې هم خبرې کوي، نو هغه وایي چې زه خپله معامله الله تعالی ته سپارم، ځکه اوس هغه ښه په ښکاره باندې له موسی علیه السلام مرسته کوله، نو اوس هغه خپل ځان الله تعالی ته حواله کړو لکه څنګه چې موسی علیه السلام کړی وو. ان الله بصير بالعباد، الله تعالی خپل بندیانو ته کتو واله دی، د هغوی اعمال ته ګوري، د هغوی معاملاتو ته ګوري، هغو ته ښه پته ده چې څوک څه کوي، نو هغه وایي چې زه خپل ځان الله تعالی ته حواله کوم. او دا خبره هغو هغه وخت وکړه چې کله هغو خپلې ټولې خبرې ورسولې هغې ته. نو هله امون دا خبره بالکل په شروع کې کوو چې کله مونږ ته څوک څه پیغور وکړي، نو مونږ زر زر وایو چې مونږ خپل ځان الله تعالی ته حواله کړی دی، اوس زه دا کار پرېږدم، د هغو توکل وګورئ په الله تعالی باندې. نو الله تعالی بیا څه وکړل چې موسی علیه السلام په الله تعالی باندې توکل وکړو، نو الله تعالی د هغو څنګه حفاظت وکړو. او اوس چې دوی خپل ځان الله تعالی ته وسپارو، نو پر روان آیت کې څه راغلل؟ فوقاه الله، نو بچ کړو هغه الله تعالی سیئات ما مکرو، د هغه شر نه هغوی چې کوم چالونه چلولي وو د هغې نه یې بچ کړو. او چې کله الله تعالی څوک بچ کوي، نو هغه ورله پخپله بیا اسباب پیدا کړي. کیدی شي چې هغوی بیا د بنده مؤمن خلاف څه خبره کړي وي، څه کار روایي کړي وي، لیکن الله تعالی هغه بیا بچ کړو، ځکه چې دی بیا په هغه کسانو کې وو چې چا د موسی علیه السلام سره سمندر پار کړی وو او بل طرف ته اوړېدلی وو، او فرعون او د هغو ټول قوم غرق شوی وو، ډوب شوی وو. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، او آل فرعون گیر کرو بد عذاب، او هغه بیا په سمندر کې ډوب شو، خدای الله تعالی بچ کرو. نو د انجام نه مونږ ته پته ولګېده چې څوک کامیاب وو او څوک ناکام وو. چې څوک خپل ځان الله تعالی ته حواله کړي، نو هغوی بیا د خلکو د چالونو نه، د هغوی د فریب نه، د هغوی د پراپیګنډا نه بیا هغوی الله تعالی بچ کوي. بیا یو شی هم هغې له څه نقصان نشي ورکولی، او نه د دې خبرو نه ویره پکار ده، او توجه په خپل کار باندې پکار وي. داسې نه ده پکار چې بنده خلکو له جوابونه ورکول شروع کړي او خپل طاقت په هغې کې ضایع کول شروع کړي. تاسو خپل ځان الله سبحانه وتعالی ته حواله کړو، نو خپل میشن جاری ساتئ، الله تعالی به په خپله د هغې سره ګوري. که چېرې تاسو د خلکو سره اونخرئ، نو بیا به تاسو د دعوت کار نشئ کولی، د مقصد نه بلی شي. نو په نیګیټیو کارونو کې خپل وخت مه ضایع کوئ، بلکې خپل دشمنان الله تعالی ته حواله کړئ. نو الله تعالی هغوی ټول ګیر کړل، او په هغوی کې یو کس هم باقی پاتې نه شو، او نه څوک وتښتېدو د بد عذاب نه. النار یعرضون علیها غدوا وعشیه، او پیش کیږي هغوی په اور باندې سحر او ماښام. نو څنګه هغوی پیش کیږي په اور باندې؟ قیامت خو لا راغلی نه دی، نو څنګه په غور باندې پیش کیږي هغوی؟ او هم دا آیت دی چې دا ثبوت دی د عذاب قبر. نور هم آیتونه شته، لیکن د دې ځای نه مونږ ته پته لګي دا د عذاب قبر دلیل دی. اکثر خلک تپوس کوي چې په کوم ځای کې لیکلی دی په قرآن کې چې په قبر کې به عذاب وي، منکرین حدیث وغیره. ځینې فرقې داسې قسمه خبرې کوي چې هغوی د قبر عذاب نه مني، حالانکه دلته پته لګي چې هغوی سحر ماښام په اور باندې پیش کیږي. نو څنګه هغوی پیش کیږي؟ هغوی خو په سمندر کې غرق شوي وو، او قیامت لا راغلی نه دی، د هغوی هډوکي خو به رېژېدلي وي، ختم شوي به وي، نو څنګه پیش کیږي؟ نو د دې مطلب دی چې په برزخ کې به انسان ته جزا یا سزا میلاویږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي چې د آل فرعون روحونه د تورو مرغو په زړونو کې دي، او هغوی سحر ماښام دوزخ ته ځي. لکه څنګه چې مونږ د شهدا په باره کې ویلي وو چې د هغوی روحونه د شنو مرغو په زړونو کې دي، او هغوی په جنتونو کې ګرځي او سیلونه کوي، خوراک څښاک کوي. نو دغه شان د دې روحونه د تورو مرغو په خېټو کې دي، او سحر ماښام د دې چې په جهنم کې کوم ځایونه دي، نو دی هلته پیش کیږي. او ورته ویل کیږي چې دا ستاسو کورونه دي. او مجاهد رحمه الله فرمایي، مفسر قرآن دی، چې هغوی له په قبرونو کې د اور عذاب ورکړی کیږي، او دا عذاب خاص د آل فرعون دپاره دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تاسو کې
هر کس ته سحر ماخام د هغه ځای خودلې کیږي کاغه جنتی وي نو د جنت هغه ځای هغه ته خودلې کیږي او کاغه دوزخی وي نو د دوزخ هغه ځای هغه ته خودلې کیږي هغه ته وویل شي چې دا ستا ځای دی تر دې چې د قیامت په ورځ به الله تعالی تا په دې کې داخلوي او دلته موږ ته پته لګي چې دا د قیامت نه مخکې وخت دی ځکه چې مخکې راځي ويوم تقوم الساعه او چې کله قیامت راشي
نو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب په هغه ورځ به هغوی ته سخت عذاب میلاویږي اوس خو له هغوی هسې پیش کیږي په اور په هغه ورځ به هغوی په اور کې داخل کړي شي نو د مرګ نه پس د قیامت د ورځې پورې کوم وخت چې دی د برزخ دا وخت نو د برزخ دا وخت داسې دی لکه د قیامت نه مخکې چې بنده په ویټنګ روم کې ناست وي یعنی بنده نه په دې دنیا کې دی او نه په آخرت کې کوم نیک خلک چې وي نو هغوی به هلته هم ښه په سکون کې وي او بد عمل کول واله به هلته هم په عذاب کې وي د دې نه دا خبره واضحه شوه چې عذاب قبر برحق دی او حضرت عائشه رضی الله عنها بیانوي چې د یهودیانو دوه بوډایګانې ښځې زما طرف ته راغلي وې او هغوی وی چې په قبر کې به قبر والو ته عذاب ورکړی کیږي نو ما د هغوی د خبرې تصدیق کول نه خوښول یعنی ما د هغوی خبره نه منله او چې کله هغوی لاړې نو ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې دغه شان دوه ښځې راغلي وې او هغوی دا خبره کوله نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغوی صحیح وایي قبر والو ته دومره عذاب ملاویږي چې هغه ټول ځناور اوري او بیا ما وکتل چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به کله هم مونځ کوو نو د عذاب قبر نه به یې پناه غوښتله د دې آیت په باره کې په بخاري کې حدیث دی چې د دې نه مخکې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا وحي نه وه شوي چې په مؤمنانو باندې به هم عذاب قبر وي یعنی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وحي نه صرف دومره پته وه هغو ته چې په یهود باندې عذاب قبر وي او په دې موقع بیا په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحي راغله چې په مؤمنانو باندې به هم عذاب قبر وي او ځکه بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم د عذاب قبر نه پناه غوښتل شروع کړل او په مونځ کې به یې په تشهد کې د عذاب قبر نه پناه غوښتله او نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې که چېرې تاسو مړي پخښول پرېږدئ نو زه به الله تعالی ته دعا وکړم او تاسو به په مړو باندې عذاب قبر واورئ یعنی تاسو به مړي خښول پرېږدئ او حضرت عثمان رضی الله عنه چې به کله په قبر باندې ودرېدو نو دومره به یې وجوړل چې د هغو ږیره مبارکه به لونده شوه نو خلکو به وي چې کله د جنت جهنم خبره کیږي نو تاسو دومره نه جاړئ لکه څومره چې د قبر په یادولو باندې جاړئ نو داسې ولی ده هغو فرمایل چې ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی وو چې د آخرت په اولنو منزلونو کې اولنی منزل قبر دی خو چېرې انسان ته دلته نجات میلاو شي نو باقي منزلونه به آسان شي او که چېرې په دې منزل کې نجات میلاو نه شي بنده بچ نه شي نو وروسته خو نورې مرحلې نورې هم ګرانې دي او نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما د قبر نه زیات د ویرې او وحشت منظر بل نه دی لیدلی د دې مطلب دی چې دا داسې سخت ځای دی او د دې عذاب او د دې جزا برحق ده او په دې باندې زموږ ایمان دی او ځینې خلک وایي چې د ډیرو خلکو خو قبر هم نه وي نو هغوی ته به بیا څنګه عذاب میلاویږي نو اصل خبره دا ده چې د قبر نه صرف دا قبر مراد نه دی کوم چې مونږ په ځمکه باندې وینو د دې مطلب دی چې د مړي چې کوم اندامونه دي کو هغه د ځمکې په کنده کې وي کو هغه د سمندر په یخ کې وي او که د ځناور په خېټه کې وي هر ځای ته چې هم هغه لاړ شي هم هلته به هغه د قبر عذاب یعنی سزا یا جزا محسوسوي هسې خو په قبر کې هم د بنده جسم خاوري شي نو بیا به په هغې باندې څنګه عذاب وي نو په هغې هم هغه شان عذاب وي ځکه چې د جسم د روح سره کنکشن قایم وي او د عذاب کیفیت دواړه محسوسوي ځکه خو چې کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دوو قبرونو نه تیرېدوم نو هغو فرمایلی وو چې په دې دوو قبرونو باندې عذاب دی یو کس به چغلي کوله او په بل باندې د میتیازو د قطرو د لګېدو په وجه عذاب و ځکه چې هغو به احتیاط نه کوو. دا روایت په بخاری کې دی. او ګورې د اور نه علاوه نور سیزونه خو هم خلک سیزي، لکه چې کله بجلی څوک ونیسي، حالانکه هغه خو بنده ته په نظر نه راځي، د بجلی کرنټ چا ته په نظر نه راځي. انسان ته څنګه پته ولګي چې بنده چغې وهل شروع کړي؟ دغه شان لیزر ریز دی، هغه هم چا ته په نظر نه راځي، لیکن هغه انسان سیزي. چې مونږ په مایکروویو کې خوراک ګرمو نو مونږ ته خو ور په نظر نه راځي، لیکن بیا هم خوراک ګرموي کنه. نو د الله تعالی لپاره څو ګرانه ده که څوک قبر کلاو کړي او هغو ته څو په نظر نه راځي، لیکن د مړي دپاره هغه د اور نه هم ګرم کیدی شي. او ځینې خلک وایي چې مونږ اورېدلی دي چې مړي وهلی کیږي او ګرزونه ترینه تنبیږي، او چې مونږ مړی وګورو په قبر کې نو هغه خو صحیح سلامت وي. نو ګورئ دا دواړه جدا جدا عالمونه دي، په دې باندې مونږ نشو پوهېدی چې مړی څو محسوسوي. او ګورئ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به وحی راتله، د فرشتو سره به یې خبرې کولې، او په هغه مجلس کې به صحابه کرام رضی الله عنهم هم وو، او هغوی ته به پته نه لګېده. لکه چې تاسو کله په خوب کې په سخته یې او بل بنده مو په خوا کې ناست وي او هغه بل بنده ته پته هم نه وي چې په دو باندې څو تیریږي، لیکن مړی ته چې کومه سزا یا جزا میلاویږي نو هغه برحق ده، هم هغې ته عذاب قبر وایي، کو قبر وي او کو نه وي. عالمانو دا هم ویلي دي چې د جسم سره د روح تعلق وي، نو د کافرانو روحونو ته عذاب میلاویږي او جسم ته هم میلاویږي. لکه نور په اسمان کې وي او د هغې رڼا په ځمکه باندې وي، نو تعلق شته که نه؟ حالانکه انور څومره لري دی، د دې تپش او حرارت مونږ په ځمکه باندې هم محسوسوو. نو زمونږ په دې ایمان دی چې واقعي عذاب قبر شته، او بله دا چې جزا او سزا روح او جسم دواړو ته میلاویږي. و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. په هغه ورځ به زیات سخت عذاب وي، د څو په مقابله کې به زیات سخت عذاب وي. دا په دنیا کې چې هغوی روزانه پیش کیږي په اور باندې، نو دا خو لا لږ عذاب دی، د قیامت په ورځ خو به سخت عذاب وي په داخلېدو باندې. دا خو لا اولنی عذاب دی، مخکې به ورته د دې نه هم سخت سخت عذابونه میلاویږي. لکه یو مجرم چې اوله په جیل کې کیښودی شي د سزا ورکولو نه مخکې، او بیا ورته سزا ورکړی شي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماسپخین په وخت کې خپل ځان نه کپړه چاپېره کړي وه او راغې، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې تکې سرې وې، او په زوره زوره به یې وې چې قبر د تورې شپې د ټوکړو په شان دی. ای خلکه، که چېرې تاسو ته د هغې پته وې، د څو چې ماته پته ده، نو تاسو به ډېر زیات جړل او ډېر کم به مو خندل. ای خلکه، د قبر د عذاب نه د الله تعالی پناه غواړئ، یقین وکړئ چې عذاب قبر حق دی. او ګورئ چې دا څومره واضحه حدیث دی، لیکن خلک بیا هم یقین نه کوي او وایي چې عذاب قبر نشي کېدی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا د شپې د تیارو په شان دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي ځکه چې هغو ته پته وه چې څومره سخت دی دا عذاب، او په هغې کې به ازمایش هم وي، تست به هم وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې ما ته وحی شوي ده چې ستاسو ازمایش به په قبرونو کې کیږي. دا سوال او جواب چې دی، نو دا د هغه ځای ازمایش دی. و اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا. او هلته به هم خلک په اور کې داخل شي، نو جګړې به کوي. کمزورې خلک به هغه خلکو ته وایي چا چې تکبر کړی وي، متکبرین، لکه فرعون چې وو او د هغو قوم هم. او هغه خلک چې څوک په دنیا کې متکبرین وو، لوی به ورته خپل ځانونه ښکارېدل. او کمزورې خلک اکثر دا اوچت خلک ضرور فالو کوي. انا کنا لکم تبعا. مونږ خو به ستاسو پیروي کوله په دنیا کې، په تاسو درپسې وو. فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار. نو آیا تاسو بچ کولی شئ زمونږ سو حصه د اور نه؟ مونږ خو په دنیا کې تاسو فالو کولی، مونږ خو په تاسو درپسې وو، هم تاسو لوی وی په دنیا کې، آیا تاسو مونږ د اور نه بچ کولی شئ؟ او د هغوی به څه جواب وي؟
قال الذين استكبروا إنا كل فيها
هاغه خلق چې لوی جوړ شوي و په دنیا کې نو هغوی به وایي چې بېشکه مونږ ټول په دې کې برابر یو، په دې اور کې خو ټول یو شان دي، مونږ څه کولی شو؟ تاسو به مونږ څه بچ کړو؟ مونږ خو خپل ځان په خپله نشو بچ کولی. که مونږ څه کولی شوی نو ولې مونږ به خپل ځان نه و راایستلی؟ نن به ټول هم دلته وي.
ان الله قد حکم بین العباد
بېشکه الله تعالی یقینا فیصله کړې ده په خپلو بندیانو کې. اوس فیصله شوې ده، اوس هیڅ هم نشي بدلېدی. څومره بې وسي ده د اهل جهنم په چا باندې چې په دنیا کې خلکو یقین کړی و او چې د چا سهارې ختمې شي نو سوچ کوئ چې د هغه خلکو به بیا څه حال وي. د هغوی دپاره به دا څومره د غم عالم وي چې دوی خو مونږ اوچت او لوی ګڼلي وو او نن دوی په خپله خپل ځانونه هم نشي بچ کولی او په خپله سوزي او مري او وایي به چې زمونږ نه د ورسو حصه لرې کړئ. او د یوې حصې د لرې کولو دا هم مطلب دی چې خلک به بی لارې کوو او په خپله هم ګمراه وو، بی لارې وو. چې که یوه حصه رانه کمه شي یعنی د خلکو د ګمراه کولو عذاب کم شي.
وقال الذين في النار
هغه خلک چې په اور کې پراته وي نو هغوی به وایي د جهنم داروغو ته، هغو ته به وایي
ادعو ربکم ای د جهنم داروغه
هم تو الله تعالی ته دعا وکړه، زمونږ فریاد الله تعالی ته ورسوه، زمونږ فریاد خو نه اورېدلی کېږي، ته زمونږ دپاره دعا وکړه. دا نه وایي چې مونږ دې د دې ځای نه وباسلی شو. الله اکبر.
یخفف عنا یوما من العذاب
چې زمونږ نه صرف د یوې ورځې عذاب سپک کړي، لری کول هم نه وایي چې صرف یوه ورځ زمونږ نه عذاب سپک کړي شي چې لږ بریک راته میلاو شي. داسې سخت عذاب دی او هغوی څومره مایوسه دي چې دا هم نه وایي چې مونږ د جهنم نه را وباسئ، خو وایي چې د یوې ورځې دپاره دې رانه سپک کړي شي دا عذاب.
قالو هغوی به وایي چې اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات
هغوی به ورته وایي چې آیا ولې نه و راغلي ستاسو طرف ته رسولان سره د روښانه دلیلونو؟ آیا ستاسو طرف ته رسولانو نښې نه وې راوړي؟ او څومره ځله مونږ دا خبره په قرآن مجید کې وویل، څومره ځله چې کله رسولان راغلل سره د روښانه نښو. او دغه شان زمونږ طرف ته هم قرآن راغلی دی که نه؟ دا خو روښانه نښه ده، دا ښه واضحه دی، دا ښه ښکاره دی، دلیل دی، حدیث راغلی دی چې کله راغله زمونږ طرف ته بینات نو اوس اکسکیوز ختم شو. مونږ معصوم خلک وایو چې ګنې که مونږ دا قرآن وایو نو زمونږ به بیا بهانه ختمه شي، نو په دې وجه باندې مونږ قرآن نه وایو ځکه چې بیا به راته عمل کول وي. او مونږ یې صرف په دې وجه نه وایو چې مونږ به وایو چې مونږ خو ویلی نه دی، چې مونږ ته خو پته نه وه. نو ګورئ ویل او نه ویل دا ستاسو خپل چویس دی، زده کول او نه زده کول دا ستاسو خپل چویس دی. نو ستاسو بهانې ختمې شوې چې کله دا روښانه نښې راغلې دا خبره یاد وساتئ.
قالو اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات
د جهنم داروغه به ورله جواب ورکړي د دې خبرې چې آیا ولې ستاسو طرف ته رسولان نه و راغلي د روښانه نښو سره.
قالو بلا
نو هغه وخت به هغوی ووایي چې ها ولې نه، وایي به چې ها راغلي و، ستاسو خبره صحیح ده، هم دغه شان شوي وو.
قالو فدعو
هغوی به وایي چې پس تاسو دعا کوئ چې راغلي و ستاسو طرف ته نو حجت خو تمام شو، بهانې ختمې شوې، بیا مونږ څه کولی شو؟ که چېرې تاسو د خپل ځان لپاره د بربادۍ فیصله کړې وي نو اوس زمونږ څه قصور دی؟ مونږ ستاسو دپاره څنګه دعا کولی شو؟ په خپله دعاګانې غواړئ او په خپله یې برداشت کوئ.
وما دعاء الكافرین الا فی ضلال
او که هغوی دعا غواړي هم نو دعا د کافرانو خورکه شوې ده، یعنی د دوی د دعاګانو هیڅ فایده نشته، د دوی دعاګانې نه دي قبلېدو والا ځکه چې دوی په دنیا کې چېرته هم توبه نه وه کړي، په دنیا کې دوی نیغې لارې طرف ته نه و راغلي. نو اخرت خو د عمل ځای نه دی او نه هغه د توبې ځای دی، هغه د دعا د غوښتلو ځای نه دی. دنیا یو داسې ځای دی چې بنده دلته دعا غواړي نو هغه قبلېږي، هغه خو د نتیجې ځای دی، د ریزلټ ځای دی. د دې مطلب دی چې بنده په دنیا کې توبه ونه کړي نو هلته هیڅ هم نه بخلي کیږي، هلته خو دعاګانې ورکیږي، دا جواب به هغوی ته میلاویږي. او په یو حدیث کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په اهل جهنم به لوږه واچولی شي، نو د لوږې تکلیف به د نورو عذابونو برابر شي، هغوی به په دې کې گرفتار شي او فریادونه به کوي، او هغوی ته به طعام ضریع میلاویږي چې هغه به جسم له نه طاقت ورکوي او نه به لوږه ختموي، هغوی به بیا د خوراک لپاره فریاد کوي، نو هغوی ته به په حلق کې نښتو والله خوراک میلاویږي، او هغوی به بیا هغه وخت یادوي چې هغوی به په دنیا کې خپلې نوڼۍ څنګه شوکولې، بیا به د سکلو دپاره فریاد کوي، نو هغوی ته به حمیم ورکړی شي، ایشیدلې اوبه، او چې هغه څنګه هغوی خولې ته نږدې کړي نو د هغوی جامې به روس کړي، او چې د هغوی په جسم کې داخلې شي نو هغه به هر هغه څو روس کړي څه چې د هغوی په جسم کې وي، او هغوی به آوازونه کوي د جهنم پهردارو ته، نو هغوی له به جواب ورکړی شي چې آیا ولې ستاسو طرف ته رسول نه و راغلی د ښکاره دلیلونو سره، نو هغوی به وایي چې ها راغلی و، هغوی به وایي چې تاسو دعا کوئ، د کافرانو دعا خو نه قبلیږي. په دویم روایت کې دي چې هغوی به وایي چې دعا وکړئ، نو هغوی به ورته په جواب کې وایي چې ای مالک، چې ستا رب زموږ دپاره فیصله وکړي چې موږ له مرګ راکړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مالک به هغوی له جواب ورکړي چې ستاسو فیصله خو شوې ده، اوس به تاسو همیشه په جهنم کې اوسئ. او د دوی په آواز ورکولو کې او د مالک په جواب کې به د زرو کالو فاصله وي. سوچ کوئ چې څومره موده به هغوی فریادونه کوي مالک ته، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. هغوی به وایي چې آواز وکړئ خپل رب ته، ځکه چې د هغو نه بهتر بل څوک نشته. هغوی به وایي چې ای زموږ ربه، زموږ بدبختي په موږ باندې غالبه راغله، واقعي چې موږ بدبخته یو، ای زموږ ربه موږ د دې ځای نه وباسه. اوس که موږ یو ځل هم داسې وکړو نو یقینا چې بیا موږ ظالمان یو. الله تعالی به فرمایي چې لرې شئ، زما سره خبرې مه کوئ، نو بیا به هغوی د خیر نه مایوسه شي، او د هغوی آوازونه به د خر په شان راوځي، د حسرت سره به آوازونه کوي. الله تعالی دې موږ له د ټولو عذابونو نه خپله پناه راکړي، د هغو د پناه نه علاوه به بل هیڅوک پناه ورکول واله نه وي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون
ومن يضلل الله فما له وحاق بآل فرعون سوء
فهل